کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړی شوی دی چې وروسته به زما همکار سفیر الله ستانکزی درته وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورسو، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر اورم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان وکړي. د خبرونو تفصیل. په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې شوې. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوری یې چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي. هغه وویل
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت ته په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
د ښاغلي منصور په خبره طالبانو بیا له امریکایي او هم د افغانستان له پلاوی سره د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو موضوع مطرح کړی ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامی کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مشر کریستوفر نیاماندي ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي، بې وزلۍ او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی. نو له دې کبله د په خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن تیر میاشت هم په یو راپور کې ویلي وو چې څه باندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمي سره مخامخ دي او د هغوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه بریچ په نتیجه کې وسلوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي. نو موږ زیاته کړه
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونې سپارلې. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډزو وژل سو او دوه ساتونکي ټپیان سول. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. اخو وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړه. د دایکوندی ولایت مخابراتو او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د ستن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی یې هم ټپي کړ. د شغلي شریعتي خبره ده د سلام مخابراتي شبکې څلورم ستن ده چې په دایکوندی ولایت کې دروان کال پترس کې د طالبانو له لوري ورانېږي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپره کړي چې تمه ده ولسمشر ټرمپ به له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مدعی راکمه کړي. تر اوسه د ډونالډ ټرمپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن دی. نوموړي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ همکار و دا تورونه رد کړی دي. نن د ولسمشر په توګه د ښاغلي ټرمپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل سوی سبا د جنوري 6 جو بایډن د امریکا متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمريني مراسم ورسته له هغه وځندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانی ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا کېږي، خو په دې تمريني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسم لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالات نافذ دی. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینه مسکو یو شمېر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې ضمني ناروغي ولري. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغلې زه صفی الله ستانګزایم. د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن زد واکسین د کمپاین د فایل په ارتباط باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې مو درانه میلمانه راغوښتي، میرجان راسخ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر دی، همدارنګه له کندهار چې هلته د پولیو زیاتې پیښې لیدل کیږي د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالقیوم پخلا راغوښتی دی. له کندهار مو یو فعال او د مدني ټولنې مسؤول، د پیوند مدني ټولنې مسؤول حکمت الله صلحی ته هم بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې برخه راسره واخلي. همدارنګه له خوست هم چې هلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې لیدل شوې دي، ځوان فعال نورین افغان راغوښتې ده په دغه پروګرام کې برا سره خبرې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین لپاره پیل کړی دی. دغه واکسین په 2000 کال کې تر ډیره پورې د دې لپاره ځنډول شوی و چې د کرونا وبا خپروه، او د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د کرونا ویروس د مخنیوي د خبرېدو د لا زیات مخنیوي لپاره په اکثرو سیمو کې د پولیو یا د ګزړن ضد واکسین تطبیق نشو، او سږ کال به دوی 9,900,000 ماشومان یعنی 110,000,000 ماشومان په ټول افغانستان کې واکسین شي. زرګونه واکسیناتوران په بیلابیلو سیمو کې په تیر بیا په هغو سیمو کې چې د پولیو یا د ګزړن ضد د پولیو پیښې پکې لیدل شوي او هلته خطرات موجود دي، هلته به ورزي له 50 کلونو کم عمره ماشومان به واکسینوي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکي ګډون لري. تیر 2000 کال چې کرونا وبا له یوې خوا افغانستان ځپلې او امنیتي پیښې هم پکې زیاتې وي، پولیو هم زیاته شوې او ټول ټال شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې وي چې له ډلې 28 د جنوب حوزې پورې مربوطې دي. په هغې کې کندهار، هلمند، روزګان ولایتونه شامل دي. همدارنګه د لویدیز او جنوب ختیځ سیمې شپږ او اته پیښې هم هغه څه دي چې تیر کال ثبت شوي دي. په ټوله کې هغه سیمې چې سرحدي سیمې دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن له خطر پکې زیات احساسیږي. په خوست کې به شاوخوا 3,500,000 ماشومان سږ کال چې له 50 کلونو کم عمره دي هغوی به واکسین شي. په دې ډله کې د وزیرستانۍ او کډوالو ماشومان هم شامل دي چې دوی د ګلان په کمپ کې اوسیږي. په خوا په سپیری ولسوالۍ کې ستونزه وه، اوس هغه هم اواره شوي او خلک پکې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي. په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم ونډه درکړو. درنو اوریدونکو کولای شي په 0 800 225 55 باندې را سره خبرې وکړي، خپل نظر شریکې د پولیو په ارتباط باندې ستونزې لري، کومې پیښې مو لیدلې وي، په څه شکل باندې د وقایع او مخنیوي لپاره کارونه شوې دي. چارواکي څه کوي؟ په تیر بیا د پولیو په وړاندې د منفي تبلیغاتو لپاره خلکو څه کړي دي؟ څومره عامه پوهاوی ترلاسه کړي دي؟ په دې ټول موضوعګانو باندې بحث هم لرو. تاسو هم کولی شئ زنګونه راته وایئ، همدارنګ په ازادي ډاټ ریډیو سکایپ باندې هم کولی شئ تماس ونیسئ، او کومه شمېره چې ما مخکې ویله بیا به تکرار کړم، 0 800 22 255. ور به شو خپلو میلمنو ته پیل به له ښاغلي میرجان راسخ وکړو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل دی. راسخ صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نور میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی به پیل له تاسو وکړم چې د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې راته معلومات راکړئ.
مننه ثانګزه صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او په باس کې ګډونوال ښاغلي ډاکټر صاحب په خلاط او نورو ملګرو ته، همداراز ستاسو رادیو له طریقې نه ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. مننه چې دې موضوع ته بحث ځانګړل کړی دی. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، پرون دوشنبه په ټول افغانستان کې د پولیو سرتاسري کمپاین پیل شو، او دا کمپاین د 5 ورځو لپاره به دوام ومومي، یعنی د دې اونۍ تر جمعې ورځې پورې به پرله پسې زموږ واکسیناتوران په هغو سیمو کې چې د لاسرسي وړ دي هلته به ځي کورنیو ته، او د کورنیو ماشومان به واکسین کوي. او د دې کمپاین موخه هم همدا ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسول شي. او په دې کمپاین کې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، شاوخوا 15-15 زره روغتیایي کارکوونکي، واکسیناتوران، رضاکاران، مبلغین، سوپروایزران، دا ټول په کې ښکیل دي، او دا کمپاین به په مخ بیایي. نو له بده مرغه ننګونې او ستونزې د تیر په تیر هم شته، که بیا هم دې ته مجال راکړه په ستونزې باندې به هم وغږیږو.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ صاحب. ښاغلی عبدالقیوم پخلا له کندهار، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. په کندهار کې د پولیو 28 مثبت پیښې 2000 کال کې ثبت شوې وې. تاسو چې نږدې هلته فعالیت کوئ، څومره دا خطر جدي دی او لا به هم دوام کوي؟
ځان په خپل وار د ازادي راډیو ډیرو درنو کارکوونکو، ډیرو درنو اوریدونکو او خپل همکار او ملګري ډاکټر صاحب راسخ ته سلام او ادب او احترام وړاندې کوم. 2000 کال تیر شو، واقعا بدترین کال و د افغانستان لپاره، خاص توګه د کندهار د اوضې لپاره. موږ په ټول هیواد کې 4500 پیښې درلودلې، 8000 پیښې د کندهار د اوضې څخه راپور شوې وې، چې دا 8000 څخه 4000 د کندهار ولایت وې، 16 د هلمند وې، او 4000 پیښې د اروزګان و نه نورې زابلو د نیمروز څخه یوه پیښه راپور شوې وه. او علت چې ولې موږ ډېرې پیښې درلودلې، هغه هم واضح او روښانه و چې تیر 2000 کال کې موږ د کرونا وبا درلودله، او د هغه وبا له خاطره موږ ونه توانېدلو هغه پلان شوي کمپاینونه چې موږ هغه تطبیق و. دا یو علت و. بل د کندهار او زه د ډېرې دوامداري او اصلاح مزمنې نه لاسرسۍ څخه کړي دي، چې د 1.5 میاشتې را په دې خوا موږ تقریبا 1.1 میلیون کوچنیانو ته لاسرسۍ نه لرو چې هغه واکسین کړو. نو د دغو دوو غټو علتونو تر څنګ نور علتونه هم دي چې زمینه یې مساعده کړې چې د پولیو پیښې د افغانستان په جنوب کې په 2000 کال کې ډېرې وي.
ډیره مننه کوم تاسو ته. بیا را شو اوس به خوست ورشو. نورین افغان، پروګرام ته بخیر راغلی. دی خوست په اړه باندې راته وایي، تاسو سترګو لیدلی حال څه دی؟ هلته هم ځینې پیښې ثبت شوي دي تیر کال، تاسو خپله هم ځینې پیښې لیدلی، که څنګه خلک څه ډول چلند کوي د دغې پولیو د پیښو په ارتباط؟
مننه ستنګزی صاحب، زه هم په خپل وار د تاسو ته او هم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به وای. په خوست ولایت کې چې کوم عمومي معلومات لرم، د خوست وګړي هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 5 کالونو څخه کم دي، تقریبا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ د سیدو شیدې او وکسین شویل په خوست ولایت کې په خوا چې کوم ستونزې هغه وسله منځ ولاړ شوې دي خو سم زمون خلک چې دي زمون وکسټوران په چټونو کې دوی ناشتي کوم زمون په داخلي دروازه کې د بل ولایت څخه چې کوم کسان راځي هغه دوی مشومان کوم چې په پولیو ناروغي اخته شوې دي نو هغه ته دوی وکسین کوي په داخلي دروازه کې دوی ناشتي صحت هم هم په دې برخه کې زیات کار کړی دی یو شمېر ډلې چې دي د وکسیناتورانو هغې کلو ته لیږلې دي خو زمونږ په اطرافو کې بدبختانه چې زه ووایم زمونږ د اطرافو خلک ځینې خلک دي چې دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی نو دوی په دې باور دي چې په وکسینو کې یو ډول دغسې شایان ګډ شوي دي چې کله هغه مونږ خپل ماشومان ته دغه خپل ماشومان واکسین کړو نو دوی بدې لارې ته هڅوي یا دوی بدو کارونو ته هڅوي نو په اطرافو کې خلک په دې باور دي په خوست ولایت کې چې زه عمومي معلومات لرم نو په خوست ولایت کې دغه ستونزې دي نو هیله لرم چې دغه ستونزې به هم له منځه ولاړې شي
ډیره مننه کوم نورین افغان بیا به تاسو ته راشو ښاغلی راسخ پروګرام خو د ځوان فکر دی معمولا د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو پولیو د واکسین اکثر تطبیق کوونکي واکسیناتوران ځوانان دي هلکان نجونې دوی د لنډو دورو لپاره تاسو استخداموي یو څه بدیل معاش هم ورکوي او بیا دوی واکسین پیلوي رضاکاره ډلې هم پکې شته د دغو په اړه باندې راته معلومات راکړي تر اوسه پورې څومره کسان له تاسو سره په دغه شکل باندې ثبت شوي دي څومره مجاني کار کوي څومره د پیسو په بدل کې کار کوي په کومو شرایطو کې دوی کار کوي که په دې اړه راته ووایي
ډیره مننه منګه چې دا تل وایو چې د ټولنې مخاور یا بانفسه غړي منګه ته په دې پروګرام کې په تیره بیا د کمپاینونو په بریا تطبیق کې ډیر مؤثره او اغیزمنه ونډه ترسره کولای شي هغه ځوانان دي ځوانان لکه څنګه تاسو چې ویلې د نوي فکر سره سمبال دي هغوی د تعلیم او تحصیل سره هم سمبال دي او همدار از معلوماتو ته ښه اسانه لاسرسی لري د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د دوله طریقه نه هم خپل ځان په حوالای شي او ته ریسرچ او تحقیق کولای شي د واکسین حقیقت موندلای شي د دې ناروغي هغه خطر هم در کولای شي او اړتیا د دې واکسین هم د ټولنې لپاره هم در کولای شي دوی موږ ته ډیر زیات موثر او اغیزمن دي او همدار از د عامه پوهاوي په برخه کې هم ډیر رغنده رول لوبولای شي پراته د ځوانانو د شتونه دا یقیني خبره ده چې موږ نسو کولای په بریا سره خپل کمپاینونه پر مخ بوزو عامه پوهاوی وکړو او په ټولنه کې په اصطلاح د خلکو هغه منفي انګیرنې یا فکر یا شکونه او تردیدونه هغه بدل کړو نو ځوانان موږ ته ډېر مهم دنده په دې برخه کې ترسره کولای شي راځو دې ته چې څومره ځوانان دي په دې برخه کې ډېره برخه د دغه پروګرام ځوانان تشکیلوي او په ډېره کمه فیصدي کې هغه مشران او لویان چې د پالیسیو او ستراتیژیو او برنامو او پلانو جوړولو په برخه کې دي چې هغه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نورو مجربو متخصصینو کسانو په شمول د نورو هوادو څخه هم موږ سره دي چې په کال کې څو واره موږ د مشورتي ګروپ عنوان باندې ناستې او غونډې سره لرو او د ننګونې دي سره شریکو په تصمیم نیونه په برخه کې موږ سره مشال دي اغل ته هم ګرځې اکثر ځوانان دي خو د تطبیق په برخه کې موږ سره ځوانان ډېر رول لري د بیلګې په توګه یادولای سم موږ دغه پروګرام په یو برخه کې چې هغه د مکتبونو یا د ښوونځیو کېلتیا پروګرام دی هغه ته موږ ته تنکی ځوانان د ښوونځیو ښوونکي او همدار شاګردان دوی هم ډېره ښه مرسته کړې ده او ښې بیلګې په دې برخه کې لرو د بیلګې په توګه مثلا په جنوبي حوزه کې او همداراز په ختیځه حوزه کې تقریبا 400 ښوونځي په دې پروګرام کې ښکل شوي دي چې شاګردان او استادان د دې ښوونځیو د هغو ماشومانو په برخه کې چې د کمپاین په ورځو کې له واکسین څخه په ځینو دلایلو له امله د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي د هغو په نښه کولو کې پېژندلګوي کې او بیرته هغوی ته واکسین رسولو په برخه کې ډېر رول لري دغه تېر کمپاین چې موږ د 2000 کال د نومبر په ورستیو کې او د دسمبر په لومړیو ورځو کې پلی کړ تقریبا 4000 داسې ماشومان چې د واکسین څخه پاتې شي او هغه دوباره په نخا سول د دغه ځوانانو په مټ باندې او هغه ته دوباره واکسین ورورسول سو. نو د دوی وانډه مونږ ته خورا زیاته اړینه ده او لنی کمرګه چې دغه ځوانان په اکثر سیمو کې پر ځاکار توګه د رضاکار او واکسیناتور او مبالغ په هیڅ مونږ سره کار کوي دوی د کوم ثابت او دایمي معاش او تنخوا نه لري. فقط هغه د کمپاین په ورځو کې ډېر د سه کم او ناچیزه خکو زحمه ورته ورکول کیږي، اما دغه ځوان فکر او دا کم احساس چې دوی سره دی د دغه تر بنیاد باندې دوی غواړي چې موږ سره همکاري او مرسته وکړه او دا تنکي ګلالي او معصومه ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. نو د دې ونډه او برخه او مرسته ډېره موږ ته اغېزمنه تمام شوې ده او ډېره اړینه هم ده.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ، تاسو ته به بیا در شو که لطف کوئ لږ مزای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو لږ څه ښه نه راځي، ستونزه لري. فکر کوم بیا به ممکن په دوم وار کې چې تاسو سره خبرې کوو غږ مو سم شي. تر هغه پورې به ورشو کندهار ته. ښاغلی ډاکټر قیوم، د کندهار همدارنګه د هلمند او اروزګان، په دغو هلمند او اروزګان کې خو عملاً په څو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هلته ځوانان په هغو سیمو کې چې جګړې دي، ناامنۍ دي، هغوی څنګه زړه ښه کوي چې ورشي او واکسین وکړي؟
نو زه اول غواړم مننه وکړم د دغو ټولو خپلو رضاکارانو څخه، واکسیناتورانو څخه، د هغوی د مشرانو څخه چې دوی بیا هم په دغسې ستړو شرایطو کې چې واقعا د امنیتي لحاظ څخه ډاډ نشته ولې بی بیا هم دا خطر منلی دی، او د کندهار په او د هلمند او روزګان په ځینو ساحو کې چې موږ کور په کور کمپین لرو هلته ځي واکسین تطبیقیږي. لکه راشد صاحب چې وویل کندهار په حوزه کې 1109 نفره زموږ سره کار کوي چې د کندهار ولایت په سطح 1150 نفره زموږ سره د واکسین یا د پولیو د کمپینونو په برخه کې کار کوي. او د دې لویې فیصدې بیا هم ځوانان دي چې هغه د کار توان لري، انرژي لري، حوصله لري د کار. هغوی په دې پروګرام کې واقعا کلیدي رول لري، رول کې موږ واقعا ارزښت قایلیو په سختو شرایطو کې موږ سره کار کړی دي. خو په عینحال کې موږ دې پروګرام لکه راسخ صاحب چې وویل یو اندازه مبلغ چې بیا هم افغانستان د یو ډېر لوی جنجال چې هغه بېکاري ده د هېواد په سطح، ولې بیا هم موږ دوی ته یو څه د کار زمینه هم مسایده کړې ده. داسې بېخي ډېر به نه بولو، خو بیا هم یو څه عاید د دوی و کورنۍ ته د همدغه پروګرام له طریقه څخه هم ورسېږي.
مننه نورین افغان، تاسو راته وویل چې په خوست کې یا په د پکتیا په لوی حوزه کې د نجونو ونډه څنګه ده؟ د واکسیناتورانو په توګه باندې آیا نجونې ورځي په هغو سیمو کې چې امن دی او د دوی د تلو زمینه برابره ده؟ په ښاري سیمو کې دوی برخه اخلي که څنګه؟
ولی نه، مخکې زمونږ یو شمېر ښځې دي چې دوی به د واکسیناتورانو په ډول دوی کار ترسره کولو، دوی به مختلفو ولسوالیو ته تللې، هلته به یې ماشومان واکسین کول. خو د پخوا په پرتله اوس هغه ښځې او هغه خویندې چې مونږ په دغه برخه کې لرلې اوس هغه ډېرې کمې شوې دي، ځکه دوی ستونزې لرلې، دوی ترانسپورت نه لرلو، دوی به په پخو یو بل ولسوالیو ته تللې، یا دوی دوی ماس چې وو هغه ډېر کم وو. که مونږ وګورو زمونږ خوست ولایت چې دی یو کلتوري وطن دی، په دغه ولایت کې د یوې ښځې راوتل د کور څخه ډېر ستونزمن کار دی. خو کله چې یوه ښځه له کور څخه راوځي نو دې ته باید ټول امکانات موجود وي. پخوا به چې کله ښځې له کور څخه راوتل یا به د واکسین کول ماشومانو ته به ورتلې، مختلف ولسوالیو ته نو دوی لپاره غو امکانات نه ول موجود چې دوی به غوښتل نو اوس هغه دوی زنخه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي. ځکه وایي چې مخکې به مونږ چې کله کوم ولسوالۍ ته تلو مونږ به پلي تلو، ځکه چې مونږ ترانسپورت نه لرلو، مونږ په ډېره ستونزه سره له کور څخه راوتلي وو، نو مونږ نه معاش لرلو، معاش مو کم وو، مونږ به خپل کورنۍ نه پرېښودلو چې په دومره کم معاش باندې مونږ وظیفه وکړو. نو اوس دوی زه نه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي او د ښځو ونډه په دغه برخه کې ډېره کمه ده.
من کوم نورین افغان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهئ، 0800 825 55 زموږ شمیره ده، 0800 825 55. تکرار مې ځکه کړه چې همدا یو نمبر باندې زنګ راوالی شئ. همدارنګ آزادی ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. د پولیو د کمپاین په اړه خبرې کوو، تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ او پروګرام کې را سره ګډون وکړئ. خپل نظر یا پوښتنه کله لري راته وی وای. یو اوریدونکو لروم دا شیبه زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي د براواخلو لکم زایمو زنګ را والي دي، نوم مو څه دی او د پولیو په اړه باندې تاسو وای. بله استاد نګزې سازمان زغوري
سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو تاسو سلورو ملمنو ته سلامونه
خصوصا
عبد الخیم په خلاصه ته چې د میرویس روغتون کې واکان د افغانستان خلکو خصوصا د لوی کندهار خلکو ته خدمتونه کړي.
او مننه. وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ نوم مراته کو واخلی بیا راته وی چې کوم ځای
نو کوم نو قاضي صاحب پښتون دي، تاسو دایمي همکارو تاسو دایمي اوریدونکو یم. د دنیا علم پایز غواړم چې پر واکسین در سره وځم.
دا خو به ډیر ښه کار وشي.
دا واکسین داسې وشي دی یو تیبي مالیکې دی، یو تیبي وقایې دی، واکسین چې دی د تیبي وقایې څخه دی. یعنی تاسو دې چې مشکل نه راغلی باید موږ مشکل ته توجه وکړو. نو بل خبره دا ده چې په قران کې هم د تیپ په باره کې آیاتونه راغلي دي او په حدیثو کې اشاره ورته شوي دي. او که په اوسني عصر کې درته ووایم، زه د یو دیني عالم په حیث ما 15 کاله تل کړی، ما تر اوسه نه پوهېدلم چې 15 ډوله واکسین هم په جهان کې رایج دی. اما دغه متخصصینو ډاکترانو قهرمانان ترې خدای تعالی خیر ورکړي چې دوی موږ پوه کړو. رانو حساب ته دي چې واکسین ولې نه تطبیقېږي په بعضې مواردو کې، په بعضې ځایو کې. زه فکر کوم چې یو خو د افغانستان خلک صادقان دي، په عین صداقت کې د لوړې عقیدې خاوندان دي. کم منفي تبلیغات چې ودی ته کېږي چې دا د پلانې د وینو جوړ دی، د چشې وینو جوړ دی، د اساسې نسل خرابې یا تاسې بې غیرته کوي، و مقصد دا ولې غربیانو دا پلانې موږ ته موت را کوي و دا خبرې ودی ته کېږي. نو دوی دا خپل عقیده چې وازنې وارزوي نو دوی بره د واکسین سرسر پیچ کوي. او بله خبره زما غوښتنه د دې خلکو څخه دا ده، نو زه غوښتنه ځینې کوم د دیني عالم پرېس شاید نور اوریدونکي به مې غږ نه اوري انشاءالله.
وو راځي قاري صاحب راځي غږ مو وو.
او نو زما غوښتنه د خلکو څخه دا ده چې دغه پولیو چې ده یو ساري او میکروبي ناروغي ده، دا د هر مور او د هر پلار د هر کلی د ملک د هر کړیدار د هر ارباب د هر عالم وظیفه ده چې و خلکو ته آگاهي ورکړي. کچیر موږ یو کوچنی په دغه سارین په دغه میکروبي او ناولی ناروغي اخته کیږي، دا به موږ کوچنی د عمر د پاره ځواني مرګ وي او د عمر د پاره به موږ د پلار یا د مور د وژو پاره.
زه غواړم یو څه بلم که تاسو روښانه کړئ چې کڅام چې دینی عالمانو تل ویلي دي چې دوی په دغه سي کمپاینونو کې برخه اخلي، خو څه فکر کوي څومره مهمه ده چې دوی نورم خپل هڅې چټکې کړي کله چې خلک ورزي جماعتونو ته دوی هم واز ورته کوي، خصوصا په غوسیمو کې چې دغه کمپاین نشي تطبیقې ده. څومره مهمه ده چې دغه دینی عالمان خلک پوي کې، ځکه چې حساسه مسأله ده او دوی باید پوه شي چې د یو واکسین تطبیق کې خپل ماشومانو ته
موږ په دوه حالتو ساري ګرېس سفتي ولا جانه موږ په دوه حالتو کې قرار لرو، یا به واقعیتونه وایي یا به کتمان د حق کوو. اکثر علما او په دغه مواردو کې اکثر علما خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، په شمول زما. زه بل کله د راډیو طریقه زغیرو خلک ما دیموکرات مولا بولی د خلکو درد هم راته راځي. اکثر علما خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، صدق خلاصو یو نزل علما خپل مسؤلیت ادا کړی. دا غوښ ته تشکر کوم دا چې موږ پر مخ نه زو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
او تاسو ته تشویقوي چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي، خلکو ته وازو کې څه فکر کوي؟ آیا مغدي
موږ تشویقو زه خپل هم د خپل مسؤلیت ادا کوم د هغه رضاکارانو څخه زه تشکر کوم د قهرمانانو څخه چې دوی راځي او کور پر کور دروازه پر دروازه ګرځي خلکو ته تبلیغونه کوي ازاري کوي زموږ د کوچنیانو په خاطر زه خپل ځانم تشویقوم خپل نور علمام تشویقوم چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
ډیره مننه کوم قاری صاحب پښتون د ازادي راډیو دایمي همکارو دوی خبرې وکړي. بل اوریدونکو به هم راواخلو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته چې د پولیو په ارتباط دی او دا چې ځوان واکسیناتوران په څه حالتونو کې دوی ورزي واکسین لګوي په دې اړه باندې خبرې کوو. میلمانه هم لرو د پولیو د عامه پوهاوي عمومي مسؤل ښاغلی میرجان راسخ، د کندهار د کتلوي معافیت مسؤل ښاغلی عبدالقیوم پخلال، خوست ځوان فعال نورین افغان، او وروسته به بیا د کندهار یو بل مدني فعال ښاغلی حکمت الله صلحي ته هم وخت ورکو. اوس به یو دوه اوریدونکي راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
بله نو سلامونه نه کې خل احترامات سره سپاسو ته تاسو درنو ملمنو ته د ننګرهار نه ریحان افغان رحمت در کوم د فرض خنه غواړم
او مننه ریحان افغان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وای چې په ننګرهار کې خو چې له پاکستان سره له پښتونخوا سره وګده پوله لري اول تام دغه پیخي کله کله رامنځته کیږي، یعنی یو سیمه د چلوګاک سره مخ ده. تاسو داسې پیخي څه لیدلې دي د پولیو یا د ماشومان د ګزارن ک څنګه؟
ولنه دا سیدا ستیخ موږ هم خلک دي چې راته سیږي اکثر واقعیت دلته ډیر زیات دي، ځکه چې دلته بیا هم سیمې ډیر زیات دي. هغه سیمې چې کومې سیمې دي هغه ته رسیدګینې کېږي د واکسین والو. او بل زه د دغې نه یو خواهش تا کوم چې هغه دلته چې کوم واکسین کېږي د دې پسې هغه داسې یو تارن کسنی چې راځي وتاري هو واکسین تیر شي د کلی نه تیر شي او بس به وروسته تارن نه کیږي. نو زما دا خواهش ده چې دغه دغه لپاره یو تارن کس پیدا کړي چې دغه واکسین کېږي کوم علاقې کې نو علاقه وتاري چې دی علاقې کې واکسین شوی دی او کنه شوی. زموږ اکثره علاقې د واکسین نه پاتې دي او اکثره پیښې په هغه علاقو کې راځي.
ډیره مننه کوم ریحان افغان له ننګرهار خبرې کولې. ور به شو یو بل اوریدونکی، دا به وروسته اوریدونکی د سکایپ له لارې. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
تاسو ته اوریدونکو ته میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه
میلمنو ته. مهرباني. دا ده چې دومره موده کې دا منفي ذهنیت ولې نه کمیږي؟ یعنی په لور وړاندې کوم ذهنیت عام افغانانو سره ده یا داسې بعدې پایلې لري یا دې سره نور کوم مواد ګډ شوي دي؟ دا ولې خلکو دې ته کار ونه کړل د واکسیناتورانو؟
ماشوم هم تاسو ته نږدې دی، دته مو واکسین لګولی که څنګه چې اوس خبرې کوي غږ یې راځي په بیک ګراوند کې؟
موږ نن واکسین ولګولو لاندې کمرغه نن راغلي واکسیناتوران راغلي وو دوه درې ماشومان لرو هغه ته واکسین ولګول.
ها 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 ها. ډیره مننه کوم، حتما به تاسو مسله موږ یاداشت کړله. اوس به میرجان راسخ صاحب نه پوښتنه وکړو. دوه مسلې وي ښاغلی راسخ. یو دا چې د څارنې لپاره کوم پروګرام لرئ تاسو که څنګه، یا هماغه پخوانی شکل باندې چې دروازو باندې به په تباشیر یا مارکر باندې لیکل کېدل هماغه شکل اوس هم دوام کوي که څنګه، یا بل کوم سیستم مو هم ورته پیل کړی دی چې څارنه وشي چې بالاخره دغو کورونو کې واکسین لګول شوی دی؟ تاسو ورځئ بیرته هغه کوي که څنګه؟ یوه دا مسله. او بل دا چې دغه منفي ذهنیت ولې نه لري کېږي؟ تاسو چې د عامه پوهاوي مسؤل یاستې کافي امکانات لري چې بالاخره دغه منفي ذهنیت له منځه یوسئ که څنګه؟
مننه. مخکنۍ پوښتنې ته راسم، موږ هېوادوال چې د ننګرهار ولایت نه مطرح کړی وه چې ولې به څارنه نه کېږي. واقعاً د پروګرام څارنه او د واکسین ناتورانو د فعالیتو څارل موږ ته ډېر زیات اړین دي. په دې څارنه کې موږ ډېر زیات جدي یاستو او دا څارنه موږ که څه هم د بېلابېلو لارو نه کوو. یو دا چې د کمپاین په جریان کې د مرکز نه زموږ ملي څارونکي یا ناظرین سیمو ته هغلته په جریان د دې کمپاین کې مخکې له کمپاین او همداراز د کمپاین وروسته د ټول مسایل څاري او همداراز نورې برخې هم لري. په خپله هغه سیمه ییزه ټیمونه یا د ولایتي او حوزوي ټیمونه دې هم خپله څارنه پر مخ بیایي. د دې تر څنګ یو دا پروګرام نور هم ډېر اړین دي چې هغه تر اوسه موږ اګر چې د رسنیو سره نه دي شریک کړي. د ریموټ مانیټورینګ یا د لرې واټن څارنه هم یو پروسه ده چې هغه د نوې ټکنالوژي یا مخابراتي کتلو طریقه دا هم موږ مخ بیایو. دا مخصوصا په هغو سیمو کې موږ ته دا احساس راکوي چې هغه سیمې نه لاسرسی وړ سیمې دي او هلته زموږ څارونکي یقینونه نیسي، هغو څارونکي د مرکز نه نیسي وتلی. د مخابراتي کمپنیو په مټ باندې موږ مستقیما کورنیو سره تماس نیسو، پوښتنه ترې کوو چې آیا ټیمونه درغلي وو، ماشومانو واسیر شول که نه شول، دا ټولې برخې دي. خو بیا دا هم نیمګړتیاوې وي په ځینو برخو کې، مخصوصا دا نیمګړتیاوې به زمونږ په هغو سیمو کې وي چې هلته دغه مخابراتي شبکې به هم صحیح کار نه کوي او هغه سیمې به ناامنه وي، ګواښونکې سیمې به وي، زمونږ څارونکي محصلین به هلته نشي تللی. داسې سیمو کې هم موږ کېدای شي ستونزې ولرو، او دا څارنه موږ ته د ارقامو په راټولولو برخو کې او دا مشخص کولو چې کوم ماشومان د کومو دلایلو له وجې نه د واکسین څخه پاتې دي ډېر اړین دي، او د دغو ارقامو په بنیا باندې بیا موږ خپل فعالیتونه په نورو راتلونکي کمپاینونو کې عیاروو. نو د څارنې په برخه کې بیا زموږ غوښتنه د ټولنې ټولو وګړو نه، د ځوانانو نه، د رسنیو نه، او د مدني فعالانو نه، او د خپلې د ټولنې مخورو نه هم دا ده چې دوی دغه پروګرام څاري، څه نیمګړتیاوې کوي موږ ته شریکې کړي د ولایتي ټیمونو سره، خلجو سره، او دا موږ ته ډېر ګټور تمامېږي. بل دا چې منفي فکر تر اوسه ولې نه دی له منځه وړل سوی، تاسو پوهېږي له بده مرغه هر کله دا پېښ شوي دي چې د منفي فکر نه ډېر استقبال شوی دی او همداراز زر اثر یې اچولی دی د خلکو په افکارو باندې. که څه هم چې د تېرو کلونو را په دې خوا دغه عامه فعالیتونه د بېلابېلو له لارې موږ پر مخ بیولی دي، په مخصوص درې کټګوریو کې تقسیم شوي دي چې د عامو رسنیو لري، او همداراز د ټولنې مشرانو، مخورو، دیني علماو له لارې، او حتی بین الفردي مطالبه یا پوهاوی هم موږ پر مخ کورنۍ چې واکسین راډوي
خغلی راسخ لگ مزایت که تغییر ورکی چه غاگ مو خن رات جال رات غاگ مو دغا دی منفی ذهنیت پا عربان دیخ پلی خبری که لگ لنده که او غاگ بو مو هم سامشی ترگو
د منفی فکر د بندولو لپاره د تېرو څو کلونو هڅې ګړندۍ روانې دي، که څه هم دا فکر د پخوا په پرتله باندې ډېر کم شوی دی. اوس د منفي فکر ته نور مثال نه دی پاتې، دغه د کورونا ویروس پک او کورونا ویروس په وړاندې دا کوم واکسین چې جوړېږي، نور دغه د پولیو واکسین یا د پولیو ناروغیو په اړوند باندې نور هېڅ پوښتنې لاونحله نه پاتې کېږي، او دا فکر ډېر کم شوی دی که دا څوک بیا هم شک تربیت یا څه لري د واکسین پایلان باندې، نو دا به د منفي فکر نه بهخوا حتی په بخل سره چې د جهالت مرحله به وي. بیا هم مخکې ما یادونه وکړه چې د دې منفي فکر بدلونو په خاطر باندې د بېلابېلو لارو نه موږ خپله هڅه کړې ده د ټولنې په کچه باندې، او همداراز د بین الفردي پوهاوي له لارې چې دیني عالم او ډاکټر خصوصا هغه کورنۍ په لکه کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي، واکسین ردوي، هغو سره خبرې کا تر څو د هغوی قناعاتو سره هم کاندي، هغوی مغربي فکر لري. که څه هم اوس چې دا د ستاسو د رسنیو له لارې نه اکثره موږ ډېر ته پیغام د ټولنې نه اخلو، اکثره کسان دا واکسین استقبالوي او د هغې ناروغۍ خطر او تهدید ورته معلوم دی، او دې د دې غوښتنه کوي چې باید واکسین فعالیتونه تشدید شي او دا ناروغۍ له منځه لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی راسخ. نورین افغان، دا ور به تاسو ته راشو. په خوست کې خو یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې که څه هم د افغانستان ټول وطن د جرګو وطن دی، خو دلته جرګې هر وخت کیږي. په دغو جرګو کې آیا خلک د دغې پولیو یا واکسین په اړه باندې هم خبرې کوي که څنګه؟ کله دغسې جرګې او مجلسونه په دغو واکسینو، په دغو طبي سپارښتنو هم جوړې شوي دي که یوازې د شخړو د حل لپاره دغه جرګې کیږي؟
ولی نه ستنیږدې صاحب، په کلیو کې یا اطرافو کې ما نه دي لیدلی چې جرګې زیاتره جګړې چې جرګې چې وي هغه چې جوړېږي د ستونزو د له منځه وړلو لپاره جوړېږي. خو په مرکز کې داسې پروګرامونه دایرېږي د سیاستنامې له خوا یا هم د نورو مؤسسو له خوا چې هغه د پولیو واکسین ګټې یا د ماشومانو لپاره پولیو څومره ګټ لري په خوست ولایت په مرکز کې دغه غچې دی دغه برخه په دغه برخه کې کار کړی دی خو په اطرافو کې مان د دلې سيجرګې اکثره د پولیو په اړه جوړ شوی وي او په ولایت په د خوست ولایت په مرکز کې دغه کومې ماسیسې چې دي یا کوم د ستامل خو پروګرامونه جوړ شوی دي په اطراف کې ما دغه سيجرګې نه دلې چې دوی د پولیو په اړه خبرې کړې وي یا له بس سره ناس چې پولیو څومره ګټه لري زموږ ماشومان ته څومره یعنی کله چې موږ خپل ماشومان ته واکسین کړو نو د ګوزن ناروغي د سنرو د شر ناروغي څخه به زموږ ماشومان په امن کې وي په اطرافو کې دغه سي نشته خو په مرکز کې موږ دغه سيجرګې لرو
خمنه اوس لکندهار یو بل مدني فعال حکمت الله صلیحی هم را سره وصل شوی د ټلیفون په کرخه باندې ښاغلی صلیحی ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی د ځوانانو د رول په اړه راته وایي چې څومره په علاقه مندې دغه د پولیو د کمپاین کې دوی برخه اخلي او د واکسیناتورانو په توګه باندې کار کوي
ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ډېره مننه چې موږ ته فرصت راکړئ تر څو تاسو د رول په اړه او هغه خاص چې په دې خطرناک وي او نه علاج نه هغوی ته اعتبار باندې
ښاغلی صلیحی وبخې خبرې مقطع کوم غږ ملک څه ستونزه لري فکر کوم خا ټلیفون د دوی بند شو بیا به مونږ تلاش وکړو خو د دوی غږ جړ راته هیله کوو که بیا راځي نو چې غږ یې سم شي بیرته به ورشو نو ښاغلی عبدالقیوم پخلا ته ښاغلی پخلا بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړمه چې ځوانان په څومره علاقهمندۍ باندې ورځي په دغه کمپاینو کې برخه اخلي په دې اړه کې راته ووایئ
د پښتون څومره مخکېم جواب وای او یو بیا غواړم چې ترالي آسان شي په دې پرګرام کې لویه برخه د ځوانانو ده موږ د جوړښت داسې دي چې د پولیو د شبکې د چټین لرو موږ په کین کې څلور نفر کار کوي دوه رضاکاران دي چې یو واکسین تطبیق کوي یو تلشت او بل دوار زاکران دی چی اغیه ای راجستر یعنی ده کورون راجستر او ده ماشومان رو که داد پاقی کتاب که راجستر کیلی او بل ده مبلیخ من همه بانی کارو سرکی چی اغیه ده وازه تکی و ده طولینی سرکار کی بل ده دی پر سر بانی ده که تنزه کمونه ده یو زای کیزی دی پر سر بانی یو مشر لری ده سپروائزر او دا غو پینزو چوک لسترون پر سر بانی بیا یو گل مشر دی ده نازیم پا نامو بانی ده کوردیناتور پا دیور تا غا طول کتگوری اتوانان دی چکا دا دیر ستری کار دی دی ده سار ده اتو با جو ستر دو لسلیم و بیا ده مخشن ده دو ستر دوری نمو پوری او رس بیا ده اغا ده را کورول جولول و طولول و خپل مشران تا تسلیمول اینو دا ده یو خو خپل وتر پلان ورتلې کابي موږ مصر اکثره ځوانان دي او بل دا چې موږ نه واجې ځوانان ته بلکې موږ خپل خوند ته په سکندر شهر کې تقریبا چې موږ یو سلو څلور کلستر لرو موږ دراوی اساسه د ټیمونو موږ سره یو خورم کار کوي چې هغه په اسانۍ سره وکول شي دروازه وکړي چې یو دننه کور ته ورشي هغه بده ناروغ
پام دی پلمه بز دغه دومه پختنه مطرح کما بله دا بل پختنه بم زو کما چې د منفی ذهنیت د پاکولو لپاره په څه شکل باندې اغل تکار شوی دی په سیمه ییزه کچه باندې بیا په ټوله کې په لویه کچه باندې څه هڅې شوې دي نتیجه یې ورکړې کڅنګ
دا پرګرام دی اساسي برخه لري د پولیو د منځورولو یو عملیاتي برخه ده څخه کې دا رضاکاران انتخابي جي روزل کیږي دي عملا واکسین تطبیق کوي لکه دا چې جوړش شي مستوي یوه د عامه په حیث برخه ده چې دا د رجستر مبلغ هغه دا وځل لري چې دا د ولسوالۍ په صدر د کلسترونو په صدر باندې د عامه په حیث مسولین لري دا د عامه په حیث لپاره کار کوي ووره د کمپاین د مخه شروع کیږي او د کمپاین په جریان کې بی عملان کورونا محل سپینجری مشران د مساجدو له طریق دروازه په دروازه باندې کور ته پیغام رسی په لیکل سی پیغامونه ورته وی بی خبروي چې زموږ کمپاین ته دا وخت شروع کیږي
دا یو طریقه ده خبرول بل طریقه چې د عامه پوهاوی له طریقه ترسره کیږي موږ د ټولنې د شکلتیا یا د ټولنې د پوهاوي لپاره مجالس نیسو چې معمولا د پروګرام د مشرانو له خوا خصوصا ډېر کې هغه خپله شخصا برخه اخلم بس په دې میاشت کې موږ اته غونډې د کندهار په اتو محلو کې د سپین ږیرو مشرانو ملا امامانو ګزار د وکیلانو سره په عینو مینه کې سپین بولدک دند کې د ښځو چارو ریاست د حج اوقاف د نوي ښار او د لو ولې د سیمې د خلکو سره درلودلې چې په د هر غونډه کې اویا تر اتیا او تر سلو نفرو تر سلو شلو نفرو موږ د دې سره د پولیو د کمپین په ارتباط باندې معلومات ورکوو بله د عامه پوهاوي طریقه همدغه د میډیا او رسنۍ له طریقه لکه استاد سره چې ستا پروګرام د موږ مثلا تېره میاشت کې اووه دېرش راډیویي پروګرامونه او لس د تلویزیون پروګرام ترسره کړل چې له دې طریقه خلک پوه کړو همدارنګه د مکاتبو له طریقه څخه د معلمانو او دلته په خپله د بیړني عملیاتي مرکز په جوړښت ساختار کې موږ د اسلامي مشورتي ګروپ په نامه باندې خپله دلته نفر لرو چې مدارس او مساجد او د ملا امامانو سره کښېني د پروګرام په ارتباط باندې پوهاوی ورکوي او خپله د مشهور علماو مدارسو فتواوې موږ د ځانه سره لرو
ډیره مننه ډیره مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم بیا به له کندهاره ښاغلی حکمت الله سلحي ته بیا ورشو خدای دې وکړي چې دا ورې ټلیفون سم شوی وي سلحي صاحب تاسو راته ووایئ چې ځوانان هلته په څه شکل باندې په دغه کمپاین کې برخه اخلي علاقه مند دي چې دغه کمپاین په جدي توګه مخ ته یوسي څنګه
ډیره مننه چې بیا فرصت راکې لکه څنګه چې په خلاصې وویل ځوانان په دې برخه کې ډیر شکیل دي او دغه پروسه اکثریت البته ځوانانو څخه هدف خويندي او ورونه دواړه دي چې شامل دي چې دغه پروګرام مخ ته وړي موږ په بیلابیل برخو کې کوشش کړی دي چې د خپل طریقه د مدني ټولونو له طریقه څخه د ټولنې په خاطر باندې د دې مرز او وبا په اړه خلکو ته معلومات ورکو او کوشش مداوي چې د دې پروسې خپل ملاتړ په څه شکل زیات کړو نو موږ هم کوشش کړی دي چې د دې برخې د تقویې لپاره د ځوانانو څخه شګه ته واخیستل شي تر څو په ټولنه کې دغه ناوړه مرزي چې زیات نور عوامل هم لري چې په څه شکل دا من سره دی یعنی اوس کچېری موږ کندهار یاد کو د دې عوامل باید موږ لمن د څخه یو سفر د مثال موږ په کندهار کې د کانالیزیشن ستونزه لرو چې موږ هغه پرهنګ چې په شار کې په اصلاح د چروي د پاکولو د حفاظت په محیط پاکوالي په خاطر باندې باید مراد شي باغه کې خپل د پوهاوی هڅه کړې ده او کوشش وکړې دي چې پروګرامونه جوړ کړي ترڅو خلک خپل ماشومان او عموم خپل چاپیریال پاک وساتي ترڅو د دې او دغه سينورو امراض مخه ونیسو.
مننه کوم له تاسو هم دا پوښتنه وکم بیا به ډاکټر صاحب قیوم ته مواره ورکم دا چې د کندهار ولایت اخوا چمن او بیا کوټه هم داسې بلوچستان په لوی کې التام دغه پیښې ثبت شوې دي د خلکو خو ارتباط هم لري کورنۍ خپلواني اوسي کله کله به دوی زیو راځي د خلکو ترمنځ روابط په دغه ارتباط باندې څه شکل باندې دي دوی هم په دغه مسایلو باندې خبرې کوي د مخنیوي لپاره څه اقدامات لري که څنګه تاسو څه معلومات لري په دې ارتباط
بالکل دا سیمه چې د پومم کې جنوب او دا چې د کوټي او علي د پاکستان غیالاتو موږ د سرحد هغه طرف هم سرحد یا کرش هغه طرف موږ په نظر کې ونیسو دا ټول مستقیما ټولنیز اړیکی او ګډي اړیکی لري چې هغه د کورنۍ او ترمنځ د دوستانو ترمنځ د ګډ رفت آمد لري یا تګ ولا تګ لري چې هغه اړیکی مستقیما دي چې دا اړیکی د دې مرض د انتقال لپاره مثلا دا مرض تقویه کوي او زیاتوي یا یو صحیح بل صحیح تزي نو په دې اعتبار باندې لکه څنګه چې شای په ماغه د داخل کو تفوهوي نه دی ورکول شوی او بیا په دې اعتبار کوشش باید دا وشي مشکړې د مدني ټولونو د اړخ څخه چې باید دغه سیاو دغه نور امراض د مخنیوي لپاره کار وکړي ولی زمو زموږ اکثریت د ټولنې غړي چې دي هغه له سواد له اړخه د زده کړو له اړخه څخه د جنګونو له امله د نورو عواملو له اړخه څخه لیرې پاتې شوي دي او د دغه مرض په اړه زیات پوهاوی نه لري. خو بیا هم دغه اړیکې ډېرې که څه هم دا اړیکې د ټولنې د پرمختګ او ټولنیز پیاوړتیا لپاره مهمې دي ولې په دغه ارتباط باندې منفي تمامې شوي دي.
مننه ښاغلی میرجان راسخ. مخکې له دې چې ښاغلی پخلا ته ورسم په ټوله کې به دغه پوښتنه مطرح کړم چې څومره دغه خطر جدي دی د ارتباطي سرایت مسله چې له پاکستانه راځي ځینې کډوال ایران کې خو دا مسله نشته یارالنور سیمونه څومره دغه د ارتباط مسله مهمه ده چې دوی باید په پام کې ولري خلک؟
مننه. مخکې له دې چې د ستاسو پوښتنې ځواب ته راشم د حکمتالله صلاحي په پاک هم دې بحث ته سره خلاصت وایم او مننه ترې کوم او همداراز مخکې له چې تاسو هم په دې مورد اشاره وکړه زمونږ د دغو ټولو ننګونو تر څنګ یوه ننګونه یا ستونزه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو نه د خلکو تګ خورا زیات تګ راتګ یو ګواښ یو ننګونه ده او دې سره هم پولیو ویروس انتقال مني د افغانستان خاورې نه پاکستان ته او پاکستان نه افغانستان ته او همداراز زمونږ که دغو کال د شپږ پنځوس مثبت پیښو هغه د ویروس تلاو ته دوه پیښې هم د پاکستان د پیښو سره ارتباط لري او همداراز له بده مرغه جنوبي حوزه کې چې به کومې ستونزې دي او دا حوزه هم د پولیو د ویروس د انتشار د مخنیوي په حیث هم پېژندل کېږي. دغه تګ راتګ د خلکو هم نه یوازې دا چې پولیو ویروس انتقالېږي همداراز له بده مرغه په دوو سرحدو دې سیمو کې د پولیو منفي افکار هم دی مرغه. دغه ستونزه مونږ ته د کنټرول وړ ده جناب پخلا صاحب همداراز په دې خوست او په جنوب ختیځ حوزه کې مهمونه ځان کسان چې په دې لارو باندې تګ راتګ کوي هغوی ته کې ورته واکسین ورکول کېږي نه یوازې د 15 کالو لاندې ماشومان بلکې
مننه کوم ښاغلی راسخ. بله ستاسو غږ جړ راځي. نه پوهېږم ستونزه په ټلیفون کې ده که څنګه. بیا به هم تاسو ته وخت درکړو ور به شو همدغسې کندهار ته بیا ځکه چې هلته پیښې زیاتې وي. ښاغلی ډاکټر پخلا تاسو راته ووایئ چې دغه مسله څومره جدي ده او څومره د تاسو کار یې له ننګونو سره مخ کړی دی همدغې د ارتباط مسلې.
یو شی چې ډېر واضح دی یو دا ټول ته روښانه ده چې دا دواړه ملکونه باید یو ځای پولیو له منځه یوسي په یوه وخت کې. دا هېڅ امکان نه لري چې پاکستان دې پولیو ورک کړي او افغانستان دې هغه شروع وي یا پاکستان یې نوې ورک کړو پاکستان دې ځینې خلاص وي. دا امکان نه لري. دا دواړه ضرورت لري دا دواړه ملکونه چې هم زمانه ډېر هماهنګ او منظم پروګرام ولري. په افغانستان کې د پیښو موجودیت پاکستان ته مستقیما خطر دی او په پاکستان کې د پیښو موجودیت افغانستان مستقیما تهدیدوي ځکه ډېر وسیع تګ راتګ د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دی. لکه مخکې چې راسخ صاحب وویله په ځینې وختو کې موږ دا پیښې لیدلې دي او په ځینې وختو کې پاکستان موږ ته انتقال کړي دي خصوصا کندهار چې پرې څلور لارې باندې پروت دی د افغانستان د نورو برخو څخه هم د لوی خلک راځي. ډېر وسیع تګ راتګ د بلوچستان او د کراچي او د لاهور د سیمو سره شته. تاسو کال چې موږ اته ډېر شپې شي د کندهار په حوزه کې لرو دوه شپې چې د بلوچستان په سوبه کې وجود لري او موږ شپه ورځ پیښې مستقیما ارتباط په پاکستان د پیښو سره دی. د دغه مسلې د ادرس کولو لپاره موږ د دوستۍ په دروازه کې دا د چمنه لرو چې هغه په دوه وخت کې یو د سهار او یو د ماپښین د خوا څخه کار کوي. ټول هغه کوچنیان چې د کندهار څخه ځي و بلوچستان ته تر لس کال پورې هغه ته موږ د واکسین بد څاڅکي ورکړو او ټول هغه کوچنیان چې د بلوچستان د سوبې څخه راوي تر دې دروازې را تېرېږي موږ یې ګورو. که چیرې پاکستان چې واکسین ورکړي موږ یې ورکوو. زموږ کوچنیان دی چې کوي او د دې کوچنیان موږ ګورو د واکسین د تطبیق لپاره. ولې بل پروګرام چې موږ لرو غواړو چې د ټول سینی ګروپونو دپاره یعنی د نوي زېږېدلو څخه نیولې تر سل کلنه پورې څوک چې د دغه دروازې څخه تېرېږي او را تېرېږي هغو ته موږ ځای جوړ کړی دی په دا یو څو ورځې کې بیا د اکمالاتو لپاره هم چې هغه ځای مناسب نیز و چوکی و بشری منابع استخدام سی طول سین گروپون رو به واکسین سی
دیره منه
در پرگران در پار یو لی گواشتی دوار ملکون همزمان در مرض بایل من دویزی یو ملکی پیواز سر بنی نسی کولی
دیره منه نکم خاقلی دکتر قیوم پخلاد تاسو با پا بل پروگرام کم راواخلو چپ سوشی با که با پیلیگی لتاسو منه در وصل پارا خاقلی سلهی تاسو هم که لطفو که او خپل ورسته پیغام راته وی دی پټوله که دی دیگه یوزی پیرتی باد بنی چی دی خطر سر دیره مخده لخلکونه دی اوزوان پسیفت چه گواره تاسو
بلکل لکه څنګه چې د دې مرض د منځوړلو لپاره شام ژغې په کار ده د ټولو پیشرونو د ټولو طبقو لکه ملا امامان و قومي مشران مخاور بانفوزو کسان او پزیمون کې ځوانان په دې برخه کې باید د مدني ټولنو سره د ځوانانو سره د خلکو سره ګډ کار وسي تر څو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د دې مرض په اړه خلکو ته لازم معلومات وړاندې شي. زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت او د بالخصوص د پولیو د برخې د مسؤلین باید د ځوانانو او مدني ټولنو سره زیات روابط جوړ کړي تر څو دکه اصلي د تګ راتګ زیاته برخه همدې تشکیلې
ډېره مننه. په دې
اعتبار موږ د خپل اړخ څخه کومک کوو او د دې خدمت کاری
غوښتنه سوله ګډونم ډیره مننه کوم خغله حکمت الله سلهی د پیوان مدني ټولنې مسول کندهار. نورین افغان د ورستې پختنې په توګه باندې بل تاسو پختم چې د حالت د هغه کسانو نه چې له پاکستان راکړه شوې دي دغه مسله څومره جدي ده او خپل ورستې پیغام کراته وای.
مننه ستونیږي صاحب هغه مجرین چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي د ګولانو په کمپ کې دوی ته هغه د پولیو واکسین دوی ته هغه واکسیناتوران چې دي په دغه برخه کې دوی ته ورغلي دي هغه کومه ستونزه نه لري نو د مولوی صاحبانو نه هم داخله ده چې دوی د منبر له لارې دوی ته عامه پوهاوی وکړي ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په اطرافو کې ځینې خلک دي چې هغه ډېر بد فکر لري نو د منبر له لارې باید دوی ته عامه پوهاوی وشي او رسنۍ هم په دې برخه کې مهم رول لري چې دوی په رسنیو کې داسې مهم پروګرامونه چې د هغه د پولیو په خاطر باندې جوړ شوي وي دوی ته وړاندې کړي نو د دې له لارې کولی شو د پولیو په ګټه باندې خلک وپوهېږي او دوی ته عامه پوهاوی وشي.
ډېره مننه کوم نورین افغان د خوست یوه مدني فعاله له تاسو. ښاغلی میرجان راسته خروستې دوه نیمې دقیقې دوه دقیقې وخت لرو تاسو لطفا په همدغه وخت کې خپل پیغام که خلکو ته ووایې.
مننه د دې دوه دقیقو نه په استفادې سره غواړم چې ټولو هیوادوالو ته ووایم دا یو ملي پروګرام دی انساني پروګرام دی مخه د ماشومانو ژغورل دي دې کې نه یوازې د پروګرام برخوال یا غړي د مکلفیتو دنده لري چې ماشومان د دې بدمرغۍ ناروغۍ څخه وژغوري. ټول د ټولنې وګړي که هغه پلرونه دي ورونه دي خوندې دي میندې دي دا مکلفیت او مسؤلیت هم د ایماني او هم د وجداني لحاظه لري چې دغه ماشومان د دې ویروس څخه د واکسین په مټ باندې وژغورل شي او هیڅ کله د صحت عامې په تاریخ کې دا نه دي لیدل شوي چې خدای نه خواسته په داسې پراخ کچه یو پروګرام هغه د یو توطیه په خاطر یا هغه د یو بد ادرس یا غرض په خاطر باندې چې د ماشومانو یا د انسانانو د روغتیا په خلاف باندې داسې پلیسي وي هیڅکله دې ته په شک سترګه ونه ګوري او همداراز
د جګړې ښکېل خواو ته هم زموږ پیغام دی چې دا یو بې طرفه غیر سیاسي غیر جانبدارانه پروګرام دی او په ټولو نظامونو کې داسې پروګرامونه شتون لري. زموږ واکسیناتورانو ته د دې زمینه مساعده کانی چې هغه ماشوم په هر ځای کې وي او هر چا پورې تړاو لري هغه واکسین سي هغه ماشوم په موږ ټولو باندې حق لري. دا پروګرام نه تبعیزي ډول باندې او نه هم د دې کوم غرض لمخې نه بلکې په شکل د بیپری غواړي چې ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کړي او دا کچیرته د کوم غرض وای یا مثلا دا پروګرام د کوم جناح یا کوم سیاسي ډلې ته په طرف باندې وای خو بیا باندې ښنه نه وای یوازې په هغو سیمو کې چې کمپاین پلی کېده یا د دولت د وسالتې لاندې په سیمو کې هغه ماشومان نو تبې معافیت ورکاوه د نور ماشومانو پروا دې نه لري. هر ماشوم هر ځای کې منګه ته د دې روغتیا مهمه ده.
مننه کوم ښاغلی میرجان راسخ پروګرام پای ته ورسید. اوریدونکو د ځوان فکر